درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نیوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف نن دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلي کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلیو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محروم دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بندنوي چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې ښاغلی جیلانی وویل چې هیواد د سولې او باثبات افغانستان غوښتونکی دی او د سیمه ایز ثبات لپاره د همکاریو پر زیاتی دا ټینګار کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او ډیالوګ په اړه پر خپلو شمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومی سره په دې سفر کې څلور نور ایرانی چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځې نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشيني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیرو پلور اغیزمن کړی دی. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي. رویټرز خبري اژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي ل کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوه، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زمو شخله اوساجی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر شزي په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکار نه شي. د شزو د حقونو یو شمېر افغان فعالانی وایي چې د طالبانو د نیولو هدف دا دی چې شزي له ټولنې حذف شي. ملګری ملتونه وایي یوازې له خورا ډیرو بیوزلو افغانانو سره مرسته کولای شي. په غزنی کې یو شمېر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډیری ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته که د هر یو د توان نه لري چې چیرته مینه خانه جوړه ک.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزيتي لارې هم بندې کړي. په نورستان کې په ولس بلیون افغانیو سربندونه جوړی شي.
د کلیو د بیا رغونی او پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالیو کې بندونه او کانالونه جوړیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وای طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری هغه جونیا او شزی نیولی چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه دا ډول نیونې د ګرځېدو بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو د برکولو په بدل کې خوشی شي بي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو غوزو په ځپلو بوخت چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پخلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیر دوه اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نه وي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله به د حجابي یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د جنوري په 11مه یو اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یوناما د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګون خود او خبرداری ورکړ چې یوناما باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شوي انجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونو زر افغانیو په ورکړې له بنده راخوشي کړي دي. تیر اونۍ په کابل کې د نیول شوې انجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15 زر افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنه کړي هم یې جسمي شکنجه کړي او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته ویلي چې د شهادت کلمه ووایي تاسو کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډیر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځینې سیاو زندانی کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځینې ولې او د ډېرې مودې لپاره زندان ته اچولې دي. طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی، خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللې او غندلې دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوه اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی، د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې، خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراعاتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلېږي.
دیشن بهای رحوانی غورزنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او انجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په غبرګون کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. په دغه اعتراضیه راټولېدنه کې چې په یو سرپټي ځای کې جوړه شوې وه، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو له مخې یې ښځې له ټولنې ګوښه کیږي. د شنبهای رغوانی غورزنګ د یک شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپلو سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلی چې د نړیوال ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بدحجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورزنګ غړې سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاده ویډیو کې ویلي:
نړیوالې ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بدحجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري
او خیمه در قبال خود داره.
هم حاله د بشري حقوقو یو بل فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوی او د بشري حقوقو بنسټونه باید په دې اړه عملی اقدامات وکړي. هغه وایي:
تقاضا داریم تا ای عمل به
در موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقوقو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغه کړنې پر وړاندې عملی اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بدحجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د سرمشي وایاند وای اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بی وزلو کورنیو سره د صنعتي خوراکي توکو مرسته کولې شي چې پروان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر بې وزلوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي تیر یو کال کې د ډیری بودیجې له کمی وروسته په افغانستان کې اوس یوازې له هغو سره د ډیرو لوګو خوراکي توکو مرسته کولای شي چې ډیر اړمن دي، څو پر روان ساړه ژمي کې ژوندې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې چې یو برخه یې دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپان خبره کړې ویلي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 15.2 میلیون اړمنو د لاسنیوي لپاره 1.7 میلیون ډالر ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. هغه زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغانستان ټول ولایتونه اوس مهال د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي او له هرو درې افغانانو یو یې په دې نه پوهیږي چې د خپل راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي.
Now after a year of massive funding
د ډیری بودیجې لکموالی او کل ورسته د خړو نړیوال پروګرام کولای شي یوازې لډیرو بیوسو کورنیو سره مرسته وکړي څو په دې سړجمې کې لکتر لګه خوراکي توکي ولري. دبليو اف پی 1.5 میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري چې 15.2 میلیون سړو ښځو او ماشومان سره د خړو او نورو توکو مرسته وکړي.
د په تاسو حال کې راځي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د یک شنبه پورس په یو راپور کې وویل افغانستان د ولګي او خوار زواکۍ د لوړ شمیر سره مخ دی. د اوچال قوله روان میلادي کال 15.8 میلیون افغانان د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمیر بې وزلي وایي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د پروان اوسیدونکی ذبیح الله وایي ارمانیم کور می کرای دی اولادونه لرم او اقتصادی وضعیت می ډیر خراب دی مرسته ته اړتیا لرم. د فریاب اوسیدونکو نصیب الله هم ورته شکایت لري.
د خونه هستم
دی وای بیروزګار يم هر چیرې چې لاس وګت کلم تش لاس بیر تر اگزم هیڅ څوک نشته چې لاس نیوي می وکړي او مرسته را سره وکړي. د لاد رضال لپاره زماو د څلورو کوچنیو بچیو په خاطر لم سره مرسته وکړي. په افغانستان کې به وځو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د بشری مرستو کمی خبر داسې محل ورکول کیږي چې اوچا د دوشنبه پورس خپل ایکسپانډ لیکلی. د 2023 کال له جنوري تر نوومبر په افغانستان کې 9.4 میلیون وګړو ته دروختیا خوارزواکۍ او د ژوند نور اړتیا په برخه کې مرستې رسولې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له دوی سره یا هیڅ مرسته نه ده شوې او یا هم ډېره کم مرسته یې ترلاسه کړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پرمخ د تورخم دروازې له بندیدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلان وای د تورخم د دروازې له بندیدو وروسته پاکستان ټولي هغه لاري چې له افغانستان سره پرې تګ را تکیږي د ترانزیت پرمخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي رادیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسی شي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونی یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه چې نن په نړډند پټان کې په خرلچی کې هم دغه شانتي وشو. خرلچی لارم بند شو. د بولدک او چمن لار تقریبا 2 میاشتې 3 کېږي چې بند ده. د انګورو اډه قومی شخړو په اساس چالت موجود دی هغه بند ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټول بند دي.
که څه هم خاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمیر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دی وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزی له خرابېدو سره مخ دي، تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درې مورز ده، یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لار کې د کراچۍ د مسجد نه نیول تر غلام خان پورې په دې لار کې زمونږ تقریبا 17 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي. او دې خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځ $150 د مرچ راځي.
دوه تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او مرګل ازادي رادیو ته وویل
د کې امانت ګران ته په ملیونونو ډالر توان اوړي ډیر زیات توانونه اوړي. اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجات وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می ساتي. زما خپل تقریبا 15-16 ټیلر مال په کیسار ده چې هغه یې خو ته ولاړ دي او د مالونو خرافي ده تقریبا چې په ورځ نور انتو جوړ دي منځ زی
پرنا سیمون ګاډي په غلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي. 15 ګاډي زمونږ دي 15 ملیونه کلاره توان ده. سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږه حکومتونه داخله دا جدال یار خوشی کی تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړې خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي، خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13مه نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي. دوی وایي په غزنی کې سوونه ډاکټران بیکاره ګرځي. نور حال په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چیرته مینهخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بې کاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي، او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نشته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است. خود اغا
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې بیخي زیاتې دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کېږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اګزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاتې کېږي، خپل کسان پر دنده ګمارل کېږي او نور کسان نسي کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دی راوړی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پوره سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
د نورستان په نهو ولسوالیو کې د څو سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کیږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي، چې ورسره به په زرګونه جریبه ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 10 میلیون افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لورې عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې د آبادی او بیا رغونی کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشیدی راته وویل په ولایت کې ډیری کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال او تقریبا 3.5 میلیون په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې د پخوانه داسې پروژې هم پلی شوی نه و، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دي لاندې راځي، تقریبا سل کلی پایوکابات، شهر نو، پمرا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو د پوخا پسیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسته لاس په کار سکند افغانستان له تر ستر بل په خدای به دي خاطر و یو داس خلک نه ایسا و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړه ولار دي او به د حکومت خو په خدای کسر ورسره ورو نور ستاس خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خواته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چیک کوئ، پاسپورټ چې شته پکار دی، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه درویستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدومره به وایم شاهزادۍ رادیو زنده‌باد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. نه نیمه